السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو په یوې بلې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لما سره په دې خبرونه کې وي. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن اسلام آباد ته په سفر دی. په پاکستان کې د کرونا وبا له وجې نور 115 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دي ووځي. د خبرونو تفصیل، نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځني سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا وفد رسیدلی او وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره به د افغانستان د سولې په موخه خبرې کوي. بیان زیاتوي، د طالبانو د وفد د سفر مقصد د پاکستان د اغه تګلاري برخه ده چې له مخې دوی د سولې په پروسه کې شامل ټولو افغان ډلو سره کوي خبرې کوي. له دې وړاندې په اګست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر و. د پاکستان ولسمشر د جنسي تیریو سید د 2020 کال قانون منصوري ورکړی ده. د ولسمشر عارف الوی دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو مقدمو د سر تر سره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي. د ولسمشر د دفتر په خبره، د دې قانون له مخې به د جنسي تیریو د مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې په 3 میاشتو کې دننه به دا ډول مقدمو فیصله کوي. دا قانون به اوس د منصوري لپاره پارلیمان ته وړاندې کیږي او باید پارلیمان یې په 1 شل ورځو کې دننه منصوري ورکړي. له دې وروسته به دا قانون په سمدستي توګه عملي شي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 115 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9,000 ته رسیدلې. ویبپاڼه زیاتوي، په 13 ورځو کې د کورونا وایرس نور 2,013 کیسونه ثبت شوي دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور او مهنت او مستوري وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپله وسه کوشش کوي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، د فوري اقدام په توګه د پېښور د نشتر حال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي. ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پېښور پریس کلب او په 10 د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجونه کړي وو. له حکومت د تعلیم، صحت او د مالي ستونزو هوارولو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي د بورا لاین سره د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند په ټینګېدو خبرې کړې دي. جمهوري ریاست پر ناوخته په یو اعلامیه کې ویل، دواړو مشرانو پرون په ارګ کې د کتنې پر مهال د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو په کارونو هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي، حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو وار بیا په یو شریک بیان کې د روس ملاتړ لرونکو په ګډون له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دې ووځي. په روس تور پورې کېږي چې له پوځي قراردادیانو سره لیبیا ته د جنګیالیو په لیږدولو کې مرسته کوي. د امنیتي شورا ټولو 45 غړو د ملګرو ملتونو په ملاتړ په اکتوبر کې د شوي اوربند په ترڅ کې له لیبیا څخه د ټولو جنګیالیو او اجیري عسکرو د وستلو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په خبرونو کې به تاسو اوریدل وی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځنی سفر دی. دی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په مخه خبرې کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پرون ویلي وو چې دا سفر د پاکستان حکومت په بلنه کیږي. په دې اړه نور تفصیل را سره طاهر خان شریک کړي.
پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده چې په هغه کې د دې تایید او تصدیق شوې دي چې د طالبانو پلاوی وخت دی هغه د مولا عبدالغنی برادر چې دا د طالبانو د سیاسي دفتر په قطر کې مشر دی دغه په مشره کې پلاوی په درې ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. او د خارجه وزارت بیانیه دا خبره هم کوي چې دا د طالبانو وفد دی پلاوی چې دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل کوي. او په اگست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی و. د خارجه وزارت بیانیه کې بل پاتې شو او دا خبره هم کوي چې د دې سفر مقصد د پاکستان د هغه پالیسي او تګلارې برخه ده چې ټولو افغان ډلو سره تدیر رسائی کی اغی ته رسی اغی سره رابطه. نو دا خبر هم کړی دا واخیره بیا په دغه بیان یې کړی چې پاکستان به د یو جامع او یو وسیع بنیاد او یو د دغه د سیاسي حل ملاتړ او حمایت کوي. دا خو د پاکستان بیان یې شو. اوس د طالبانو سفر ډیر پښتنه خوبوي چې ولې طالبان پاکستان ته بداسې وخت راغلي دي. نو یو خو په افغانستان کې جګړه روانه ده او د پاکستان نبیا امریکایان لکه دا سفر خو تاسو ګورئ د زرمی خلیزه د امریکا د نماینده خصوصي د سفر نه یو ورځ وروسته کیږي. او دغه سفر هم بنیادی مقصد دا و چې څنګه یو خو په افغانستان کې جګړه ختم شي، تشدد کم شي، یو اوربند اعلان شي. دا موضوعات وو. او تاسو ګورئ چې بیا دویم چې اوس دا کم وقفه راغلی ده بین الافغاني مذاکراتو کې د دریو هفتو د زلمی خلیلزاد په بیانیه کې هم دغه وقفه باندې یو مایوسی وه، یو ناهیلي وه او یو اندېښنه هم وه. ځکه هغه په ټویټ کې دا خبره هم کړې وه چې کم دوی دواړو غاړو اتفاق کړی دی چې جنوري په پنځمه د خبرې بیا شروع شي نو هغه ځې په نیټه باندې شروع شي. نو دغه شیان دي چې پاکستان به مواړي چې د طالبانو نه ووري چې سره واندي په قطر کې بیا تا د پاکستان خو ځکه پاکستان نه دا غوښتنم کیږي چې پاکستان تشدد په کمی کې، پاکستان په اوربند کې، پاکستان بین الافغاني مذاکرات او په پرمختګ کې د امریکا سره همکاري وکړي. او پاکستان په خپلم دا اکثر دا دعوه کوي چې دا د طالبانو امریکا خبرې شروع شوې دي. نو په دې کې د رول او د سہولت کاری کړه دا په معاهده کې د دې رول دي دعوه کوي چې پاتې شوې ده. دا خبره هم کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې هم د دې یو همکاري. نو چې دا خبره بیا کوي امریکایانو سره د تعاون، نو بیا افغانستان کې خدا د خلکو یو دلیل غي سره به وي چې پاکستان که د امریکا سره مدد کړي دي نو بیا د افغانانو سره هم کوي چې جګړه کې کمی راشي او اوربندم لا سمشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ اتحادیه غړو تور پورې کړی چې امنیتي ځواکونه یې بې ځایا تنګوي او د مالونو ډک ګاډي ورله ایساروي. دوی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه غیر قانوني تلاشي اخلي. بلخو د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي وایي په تورخم کې مشکلات شته خو په دې اړه به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې پاکستان نه افغانستان ته د مختلفو مالونو اړولو په وخت بې ځایه زورول کیږي. دوی دا کوي چې د کسٹم نه علاوه امنیتي ځواکونه هم د مالونو ډک ګاډي رئیساروي او غیر قانوني تلاشی اخلی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
په بارډر باندې چې څومره کلیرنګ کیږي نو کسٹم لا چکم دا پاغه کې خو په کار نه دی چې کلیرنګ څومره شي چې دا د کلیرنګ ایجنټس او د بی آر یعنی کسٹم په منځ کې دا ټول پروسیس وشي. خو د بد امرغه په بارډر باندې په کلیرنګ کې څومره سکیورټی فورسز چې دی هغه هم مداخلت کوي دینه علاوه دوی زنه داسې مسائل مشکلات جوړ کړی دي چې هغه وجه نه ټول کلیرنګ متاثر شوی. لکه فار ایگزامپل دوی ایکسپورت ته سکینر لګولې دی چې په ایکسپورت پالیسی کې بالکل سکینر شته نه دی، چې بهتره خدا ده چې دیا مطلب دی چې سکینر اپډیټ کا، چې اپډیټ سکینر وي چې مخکې د 100% ایگزامینیشن ضرورت پاتې نشي. داسې مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاسټ نیټ ضرورت دی، د یو فیسلټی هم په کلیرنګ کې نشته دی. داسې مطلب دی چې په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کسٹم کلیرنګ یو بل ایجنټ واحد شینوار وی د سختو پالیسیو له امله اوس په تورخم د پاکستانی خوراکي توکو او نورو سامانونو اکسپورت کې ډیر کمی راغلی.
تل یو نیم سو گاڑی به صرف چې کوم نه کنه سافت ډرینک چورته یی دا پیپسی شوا او بشوي جوسونه شو شود شو دا به روانو افغانستان ته. مطلب دین علاوه خوراکي مواد به سر روانو، دوایی بتلا، سټیل پیپونه، گاډر ټیارن، پلاستیک سامان به روانو، مرغی دانه به روانه، وړه به روانو، چینی غوړی به روانو، کاسمیټیک سامان به، پاکستانی کپڑا به روانه. دا هر څه چې کومه دا ختم شوی دا اندر ریکارډ دی. په تور خام کې چې کوم دا کوم شیو نامې چې ما وخښتې په میاشت کې یو گاډی دانه زی، او دا به چې کوم دا کنه په سونو گاډی به په هفتو هفتو کې تلل. یو سیمټ پاتې دی او بس فروټ او سبزی دا به دا دوه درې آیټم پاتې دی.
یو فعال علی رحمان شلمانی وایي چې په تور خام کې بے ځایه سختۍ له خلکو روزګار واخیسته او مزدورانو سره پکې وهل ټکول هم کیږي.
هلته د خلکو چې کوم انساني حقوق دی هغه حساب کیږي. ایف سی والا دی د خلکو په لټو وي په دې خبره کول غواړي او د دې انسانانو حقوق ور کول غواړي. خلک زی د خپل روزګار د خپل رزق پیدا کې دوه پاره چې خپل رزق پیدا کی، ځکه چې ایجوکیشن په دې علاقو کې شته نه دی. حکومت تر اوسه پورې څه قدمونه نه دی پورته کړی.
په تورخم کې ګمارل شوی امنیتي ځواکونه هلته خلکو سره د سختې رویې او د مزدورانو د وهلو ټکولو نه انکار کوي او دوی وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې خپل طریقې کار مطابق ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې یعنی لنډي کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی وایي په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته خو دوی د راکمولو هڅې پیل کړي.
که څنګه تاسو ویل تورخم بارډر باندې موږ ته مختلف ایشوز دي چې کم اسانتیا ده د خلکو ته ډېر زیات کمپلیکیشنز دي. یک په بابت کې به انشاءالله موږ اعلی چارواکو سره به ګڼېږو خیر سره په دا حق لا اوسره چې کم ده زمونږ مزدور طبقې ته چې کم تکلیف ته وهل ټکول و دا غي نو د پریونشن لپاره زه آی جی ایف سی سره مې آلریډي ما میټینګونه هم شوي او تپازه به هم کوم انشاءالله په یخ کې ډېر زیات کمواله راغله خیر سره.
کسٹم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې سمو د مخ کې به په تورخم باندې د ورځې څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پرې یوازې 150 ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. د جنوبی وزیرستان د شکې او سیدون کی وای په دې سیمه کې د زنګلونو وهلو او د لرګیو سمګلینګ کیږي نو باید حکومت یې پر ضد اقدامات وکړي. دوی حکومت د حالات ویني خو پام ورته نه کوي. د زنګلونو محکمې چارواکي بیا وای په شکې کې د دوی کارکونکو شته او غي حالات ساري. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکای او سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د ځنګلو وهل تم کولو داوی کوي. خو سویلی وزیرستان کښې بېکچا انداز کښې د ځنګلو وهل او د لارګو سمګلینګ روان دی. په دغه برا کښې د شکای او سیدونکی فریدالله مشال ریډیو ته وایي
ګلاته برکه بربر دا باینه کو چې پر بینه ونه لاږي او د میز د کیمو د جنوبی وزیرستان غرینه دی. دا په قاعده کټ کیږي او دوه کول شي چې میز نم شوی غي خبر پښتونخوا ده به وجود علاقې کې پولیس غشت د فوج غشت یعنی په خبر بیار سویني او بیا غزا غزنګلینا کټ کیږي.
رحمان الله وزیر وی چې مقامی انتظامیات د جنگل وهلو او لارګوس مګلینګ تم کولو په باراکشه سهم نکاوي
له بدر سایډ نه وزي بردا ملک شه سر نه وزي د پوسټ
تنتوی منتوی دغه غونډه علاقے نه راوځي اکثر دا دلتا برګور چې مال یار دغه دا مونږ اکثر د ګاډي اول او دا شی کا پولیس فارسول مګما دو کنه دا هم سره ملایسته دا کړه ته پیسې ملایوي کا ډیپټی کمشنر یی چې دا مونږ د کټای چې کیمه دا مش بندای په دا مونږ یی څو اکشن دی او نو خاص هو سره
د شکای سره تعلق لارین کی مدنی فعال حمزه وزیر خبره هم وار وای
د وزیرستان جنگلات به درېخ کړي به درېخ کړي روانه دو نستار ځن غزای او د چړای چې کیمه ونی دی داګه د میز د جنوبی وزیرستان سپلای کیږي افغانستان د درې نیم کپ د دوه درې کوله کې ډیر لوی او فضا وا خرو په سولې تر او په لکم د برونی نه کم سول نو دی لکې چې کیمه او څلولې دا یا به سره کم شو میز چړای چې کیمه دی د دغه نه کولا جوړ کو او د یغ نه روزنه ډیر خپل په یيني چې د یا جنگور اړې په ګډ باندې بقایدا سپلای کیږي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان جنگلو وهلو په باراکښې د جنگلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و
پنځه چیک پوسټونه زموږ ساوت وزیرستان کې دي یو نواز کوټ مکین شه دی یو ګرداوي شه دی یو په ګلکچ شه دی دوه چې دي کنه یو انګور اډا او یو خامرنګ خو د انګور اډا او خامرنګ یا فنکشنل نه دي هغې کې لږ څه آپریشنل هغه دي کنه ډیفیکلټیز دي انشاءالله به حل شي چې زما چیک پوسټ په انګور اډا کې فنکشنل شي نو زه بیا خپل د اهلکارانو نه تپوس کوی شم چې یاره دا څنګه تاوانې ده دا ټرک واوړېدو کنه بیا خو هغې دپاره جزا سزا سیستم شته کنه آلریډي زمونږ کسان شته هلته یو حبیب الله زمونږ فارس ګارډ دی هلته یو نور سلام فارس ګارډ دی دا فارس ګارډان خو هلته آلریډي شته دي په شکی کې پولیس آفیسر سره هم دا اختیار شته چې دا ګاډی نیوی شي و زمونږ په فارسټ آرډیننس کې خو دوی به بیا الټیمیټلی حواله کوي فارسټ ډیپارټمنټ چې کومې لکه مطلب دا د مخې ته داسې اگر اغلی دي زمونږ فارسټ سټاف نیولي یا فرض کې پولیس نیولي مونږ ته حواله کړي په هغې باندې مونږ پرچې مرچې کوو
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا وخت هم په سویلي وزیرستان کښې د جنگلو وهل لګیا دي
خو قانون دی چې رپورٹ بدای را کوي پرچا به مونږ ورکوو بیا نوره کاروایی زمونږ وي فارسټ ګارډ دی نو فارسټ ګارډ مونږ سره ملاو کی هغه راځي خیر دی هغه بیا کمره فیلر را کوي مونږ پرچا ورکوو
د شکای اوسېدونکو دا هم وویل چې که حکومت په سویلي وزیرستان کښې د جنگل وهل او د لرګو سمګلینګ مخنیوي و نه کړه بیا به دوی پر لوی احتجاج لاس پورې کولی به نه مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې نن په پیښور آرمی پبلک سکول د برید شپږ کاله پوره کیږي په دې برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې په کې ګڼ زده کوونکي وو په پیښه کې یو شمېر زده کوونکي زخمیان شوي هم وو د پیښور احمد نواز ام په دې وسلوال برید کې ژوبل شوی وو هغه وایي اوس تر ډیره حده رغېدلی دی غواړي چې ځوانان امن او تعلیم ته وهڅوي په دې برید کې د احمد نواز کشر ورور حارث نواز وژل شوی وو احمد نواز سږ کال د برطانیې په آکسفورډ یونیورسټۍ کې داخله اغوستې ده نوموړی د 2015 کال راهیسې په برطانیا کې یو داسې مهم ام چلوي چې غواړي تر مخې ځوانان امن ته وهڅوي زموږ همکاري فرخنده اسد په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د احمد نواز په غږ پیلېږي
هغه چې کوم دی رول خو بیخي نشي کېدی ځکه چې هغه کې زما ورور شهید شو زما په کې ډېر شمېر ملګري شهیدان شوي دي او
دا په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له بریده ژوندی راوتلی احمد نواز دی احمد وایي په تېرو دوو کلونو کې د دغه سانحې نه په رغېدو کې تر ډېره حده کامیابي موندلې احمد د دسمبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حمله کله هم نشي هېرولی خو اوس یې جسم مالی او ذهنی صحت ته وړاندې نه ډېر ښه شوی دی
ما ټول په خپلو سترګو کتلی نو بیخي د هېرولو یم دغه خودنه خو د هغې نه ریکور کېدل پرسنلي چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډېره ښه ریکوري کړې ده په دې لاست فیو ایرس کې
احمد نواز سږ کال د اګست په میاشت کې د برطانیې په آکسفورډ پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه نوموړی وایي د دغې لپاره زیات محنت پر دې هم وکړ چې یو خو د دغه سانحې نه راووزي او بل نه یوازې نړۍ بلکې د هغه پر سکول حمله کوونکو هم دا وښایي چې د زده کړو لپاره د هغه مینه لا زیاته شوې ده اکسفورد ته د خپل سفر په اړه احمد وای
د اکسفورد نومخ کې یا یو کین ډو ا لیونس یا دغه د غدل ته سټانډرد کورس خو ما آی بی او پر انټرنیشنل بکالوریټ او اکسفورد خو خبي او ډیر خپل مو هغه وخت مو خو چې د مو تر هغه زما د اندازم نه واجز په اکسفورد نن نو زما اکثر اکثر مې چې د نو د کمپین کول او سره مې سبق کې مخاري کول نو چې کله د آی بی نیمه مې د کړو نو بیا مې چې دین بس اراده وکړه چې زما په خیال آی تھنک ایم ریډي کنا چې زو سپلا کول شم ما ته پته و چې زه دلته راغلم د آی بی پبلک سکول یو بش د طالبانو مې نو زوس اکسفورد نن نو زمدا به وخت پیغام د شتګرد نن مور شي پر دنیا ته به وخت پیغام مور شي چې کوم د تاسو حادثه نه چې نو یو کس روجت شو او هغه د اوس چې کوم د نو خپل مهنت سره چې د اکسفورد نن نو
احمد نواز دا وخت خپل کورنۍ سره د برتانی په برمنګم ښار کې اوسېږي د هغه پلار محمد نواز وایي د پیښور پر سکول د وسلوالو په حمله کې د یارلس کلنز وی حارث نواز او وجل شو او احمد پکې سخت ژوبل شو نو موري وایي هغه ډیر سخت وخت وو چې کله د یو زوی خبر د وسپارو او خپل بل جوبل سویتا ورغه
شوم چې په خپل جمعات کې لکه هم د مرګرو د دې خپل پېشمام د ټولو د علاقې د مشران او هغه ډیر زیات دخل کو خو هغه مونږ زوده سره زیات پنځه وخت مونږ به کول خپل د دیار لسکالو ډیر تا بيدارو بل هغه کې یو کارو دی ګاونډانو له سوداګان روړل چې چا ورته आवाज کو چې په چیرې راشه مال خو له دارو ډیر आवाज دی دکان نه پیرا والے ادا سودار والے د بس خپل مخ کولو دی ولاړ هغه پی لکه دا کار بد ډیر کول احمد خطو وي را ته ولې لټ شو دی پرشن تیټر نه هغه یو ورځ مخ کې را وښته نو زه بیا د سنوم بل شو زه خو بیا لاړم د حارث په غم وي ته چرته تلې مورته زه بچو حارث لته وي حارث څنګه دی مې خدي و چرته دی مې سي ام اسپتال کې دی وي په کوم ځای کې دی مې په خپل باندې لګېدل دی ولې ډاکټران ویل چې ډېر زیات ټراماتایز دی د ماشوم او د لپاره ګورې دا صدما پروفیسور یازنور او هغه کنه کې د سیاچول وی هغه غړي هم په جړا شو چې ته چرته نه راغې ته چرته وي تر دوه والی سره مې ما یو ځې خاور ته سره نوال ته نه راغې هم په جړا شو چې تا خو ډېر سخت ورځ ته د پاره
احمد وای د دوور ډېر تکړه وو ته نو موري په خبره حارث لدنه یو کال کشر وو او لساین سره ډېر امینه لرله
زمږه ځوان باندې سخت غټه مقابله وا په دې فریش کې اخو ډیر زیات تکړه حارث هغه سم کمپیوټر او هغه ته بهر څه دسی هغه ډیفرنت انټرست سو هغه چې کوم ډیر ساينس سټایل کاسو لکه هغه به ساينس خو او زه چې کوم دی د سی هیومانټی سټایل کاسو او هر کال لږ هغه او کلاس کې ټاپ پوزیشن هغه سی او یو بل سره مقابله
احمد نواز په 2015 کال کې د علاج لپاره د ډاکټرانو په وینا برتانی ته ولېګل شو د خپل علاج سره سره هغه په برتانیا کې د امن خورولو او ځوانان د تندرو ډلو د اثر او د دوی په لیکو کې د شاملولو نه د خوندي ساتور لپاره یو کمپاین هم پیل ک نو موري وای د دوی او د پیښور د آرمی پبلک سکول د جوبلو او وجل شو او ماشومانو پر کورنۍ او چې ستیر شول غواړي چې نور څوک دغه سي حادثونه تیر نشي
که یو یم قسم چې کوم دی نو منه کومه سیر عراق د دهشتګردو طرف ته تلونه نو دا زما د پاره یو غټه کامیابی وی ما به د خپل درور او د شهید مرګر بدلا اغستی خو ما چې کله دا کمپین سٹارټ کوز لاله مې سو سکولونو کالجونو ته کانفرنس ته چې سپیچ مې وکړ لو پکې و نو هغه ریاکشن به چې کم دین ډیر یو پرایس لس شانت ریاکشن نو ما دا کمپین چې تقریبا یو سو میاشتې وکړ او فیډبیکس په ډیر زیات پوزټیو را روانو
احمد نواز روان کال د اکتوبر په میاشت کې په اکسفورد پوهنتون کې خپل استکړې او ورسره دغلته د زدهکوونکو په یو یونین کې د شاملېدلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته او بریالی شو او اوس د اکسفورد پوهنتون د زدهکوونکو د یونین د هغه کمیټې غړی دی چې دغلته په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې د ګډون لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکوي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې شپږ کاله پوره شول او دی په خپل هم تر ډېره حده پورې د دغه سانحې نه رغېدلی خو مور یې اوس هم دوی تا د غږ کولو پر ځای د حارث نوم اخلي
چې هغه خو به کله مرنه کی کوم نه هغه هر وخت یادې چې څه خبره شي هغه غلطی نه چې د ما یاد عمر نوم اخلي نو غلطی نه حارث وای چې حارث لګدار او بیا چې نو خپای په دغه باندې بیا سوچونه کوي لګي موږ زره یو بس موږ چې د خپل کې موږ کوشش کوو چې بس دغه خبره ته ډیر سوچ نه کوي لکه اې رول خو نه شي خو موږ د دغه کو چې لکه بس فان پام هغه ته نه زیات خفت
د 2013 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول پودراګر برید کې د سکول د عملی استادانو او ماشومانو په ګډون یو سلسلور سلوخ کسان وجل شي وو د برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلوا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولې کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او. دا خیبر پختونخوا د کلتور وزیر وای د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به فوري اقدام او د غي د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې وزیرالا ته وړاندیزونه کوي. د لاغرست دا چې د پیښور سندرغاړو او ډرامه آرټسټانو روانه میاشت خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې وکړي. هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت په خپل ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې یې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړي. تفصیل د هارون بچا پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي د بتر خپل وسه کوخخ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمه ستونزې حل کړي. نو مړی د دسمبر پر 15 مال مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پیښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
دوباره از ورت بیا پروجیکټ پاتوم باقی موږ سره 1 کروڑ روپے پرتی موږ غوښته لپاره ما سمری وکړی د چیرې خپل جنن کسان دي کدی ته یو لسکس درا یا داسې خبره دي په خپل ډیسایډ کې موږ ورته غوړو.
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپې خستونزو د حل لپاره د دسمبر پر شپږمه د پریس کلب او پر اوومه د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنی قدم هغه دا غسته دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان له خپل پروګرامونو په وینا راغی نه په تاسو ته متن راځي او باغی باندې به تاسو گزاره رواني. صحت لپاره زموږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زموږ د خیر د 15 لکو په دې لس لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه د سیم سره تاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به راغی سره کوئ که فرص کې دی زموږ دا غوښتنه پوره نه کړ نه شوې نو زموږ به تر نه پدې چوک کې او که الته هم زموږ بچا پوره نه کړل نو په هغه ځای نه به موږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې دغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې موږ د دې ځای نه ځو دلته زموږ هېڅ څه نشته. دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. د وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د نومه دا ټول یو ځای شي په شریکه به موږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به په حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدی هغه داسې فنکارانو له ورکړل شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خان سامه دی او د ما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې د موږ سمرګري کلي دي نشترحال کې تاسو له آفس درکوو که فرض کړه دوی نشترحال کې موږ ته آفس حواله کړو نو مطلب دا موږ ډومبه سټپ ته چې موږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د خېګړې چارو ته پام وکړي، د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو. پاکستان ټلویزیون په خاور څنګه چې کمدات مخکې اردو ډرامه 15 کال شو بندې کړا اوس تقریبا سلور شپک کالو شو چې مخ کې پختو هین کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلے گی اس طرز یو بجې چلے گی طرز یو بجې سو ګوري ډراما مخ کې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دلتا زمون علاقائی جب کار شروع شی نو بائی گاڈ چھ زما دا ماشومانو فیس مسئلہ حل کی گی زما دا کچن مسائل ہم حل کی گی دانش ترحال دے فورن کو لوشی چھ دلتا انٹرٹینمنٹ شروع شی تاسو سندر غاڑی کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ڈراما ٹوٹل پنسہ سوا کسان ندی پنسہ سوا کسانو فلاو بے بچ سون اکران کار دے ماتا دے حکومت دا ہوئی
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبر اعلان په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ہے اس وقت شب دونی سے خبرون رختیا اور درملنا پننن خبرون کے دا ہیپیٹائٹس بی او سی پبارک کے خبری شوی دی دخبرون قربا احمد اللہ دے دخبرون در تنن منگ پہ تکراری بڑا خبرو
رختیا او درملنا
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بعد تور زیړی یا هپټایټس بی او سی په اړه خبرې کوو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د دې وایرسي ناروغي 15 قسمونه اے بی سی ڈی او ای دی چې پکې تر ټولو زیات خطرناک چې کم دی هغه بی او سی دی نو په نننۍ خبرونه کې به ایوازې په بی او سی خبرې کوو د ډبلیو ایچ او په وینا په نړۍ کې هر کال هپټایټس بی او سی څخه د 12 لکو زیات خلک مري د یاد سازمان تر مخه چې د نړۍ هغه سیمې چې هپټایټس بی وایرس پکې زیات دی هلته د خورېدو تر ټولو لوی سرچینه له مور نوې زیږیدلې ماشوم ته د وایرس انتقال دی له دې پرته هپټایټس بی د وینې د نامحفوظه انتقال قال د استعمال شوی ستنی بیا کارولو په پوسټه کې د ستنو خالونو یا په ماشينونو د خالونو د وهلو او د وجود او د خلې د مایاتو یا لاړو بل کسته د انتقالولو لاره هم خبريږي هپټایټس بی واکسین لري او د ډبلیو ایچ او په خبره د 90% نه تر 100% پورې موثر دي خو هپټایټس سی واکسین نه لري او د بی پرتا ایواز د نامحفوظ وینې او د نامحفوظ جنسي اړیکو لاره خبريږي هپټایټس سی بشپړ علاج لري او لکه څنګه چې می وړاندې درته ویل چې دا واکسین نه لري د روغتیا نړیوال سازمان وای د جګر د پړسوب او سوزش د ناروغي مرګونی هم کېدی شي هپټایټس بی اکثر په 95% بالغانو کې خشي او ایواز 15% یې د اوږدمهاله رنز اخته کېدی شي د تور زړی د بی او سی قسمونو د ناروغي او علامات د هپټایټس تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه او همداراز د تور زړی څخه ځان څنګه ساتل شي دا او ځنې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې سیړو میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري هلته ورتللې شي او مشوره ترې هم اخستی شي ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایم
السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه حال دی ښه تاسو خیریت دی
شکر دے الحمدللہ
ڈاکٹر صاحب رازو د ہیپٹائٹس بی او سی طرف تا اول پختنه بزدا وکړم چې دا ہیپٹائٹس بی او سی په اړه ک نور معلومات زمنګ اوریدونکو ته ورکړي چې دا څنګه خبريږي او دا وایرسي دی او کنا
ہیپٹائٹس د زیګر پړسوب یا سوزش دې کې ډېر قسمونه دي یو ته مونږه جانډس وایو عام زړې
صحیح
او چې هغه دونه پر خطر نه دی قابل علاج دی یو ریئیکٹیو جینڈس وی اگا نوزائیدہ معشومان چې کله اوزی کیږي نو هغه ته کیږي او د هغه لپاره هم داسې د دوایانو ضرورت نه بلکې هغه نورتا رڼا تا معشوم چې واچولې شي نو دو درې ورځو نه تر اوو ورځو پورې هغه ټیک شي. دین علاوه د ځیګر نورې هم ډېرې بیماریانې دي، په دې کې هیپاټایټس اے دی، بی دی، سی دی، ڈی دی، ای دی، ایف دی، جی دی، ډېر حده پورې دا اوس روان دي. دا ټول د وایرس لخوا نه کیږي. بعض وقت فزیکل یا طبعی مسئلے بھی لکا، بعض رگونا بندے دل کم زیگر تا وینا روڑی یا زیگر نا وینا اوڑی
صحیح
آئی کے خنڈ پیدا کیا دل، دا غا دا عام زیڑی سبب کر زیدے شی، دا غا شی دا پڑپوسونو یا دا سگو پارسو دا ہم چکم دے زیگر تا تکلیف پیدا کی. خودے کے دا دو چکم دی بی او سی تا جدینو مهم دی او باید سړی دته همیشه متوجه وي او پدې پوي هم وي.
ډاکټر صاحب، د دې بی او سی په اړه خو لږ ډیر معلومات ما ورکړل، خو که تاسو لږ نور زیات هم واضحه کړئ چې بی او سی کې فرق څه دی، علاج شته نشته دی، څنګه علاج کیږي؟
ډیر ښه پوښتنه تاسو وکړه احمدالله جان صاحب. د بی او د سی عموما بلکې د زیاتو مرزونو علامات یا نښې نښانې تا نزدې نزدې وي یو شانتی وي، جے پائی کے لگا بی او سی آدھے کے دائی جے استفراکی کیفیت، بدن کی سستی، درد، لوگا اور کے دل، متلی یا نازیٹنگ یعنی دا استفراک کیفیت
صحیح،
او پا بدن کے درد دا پا دوارو کی بھی
صحیح،
دا سے دا خوراک نا پس دا خیٹ پڑ سے دل ہم پا کے دیشی. مسئلہ دا دا بی چے کبھے ایچ بی وی نوم باندې یو وایرس ته دا داغه نه کیږي
صحیح،
او سی چې دی نو هغه څنګه نوم نه معلوم دی، ایچ سی وی نوم باندې چې کوم وایرس ته هغه داغه نه کیږي
صحیح.
کله هم چې دا وایرس په څه طریقه هم لکه ای باندې مو خبرو کو چې څنګه به سړی ځان بچ کی یا د کوم لارونه دا خوري کی، تاسو اشاره ته نو ویلې
بالکل،
خو چې دا دوران خون ته شامل شي د انسان او دا زیگر تورسی گی نو دا علت کی خپل افزائش شروع کی او نور بچان پیدا کی، داغی مقابل کی بیا زیگر چی دے دا ناکارا کی گی، کمزوری کی گی، بیمار شی یا مڑاوی شی یا اوپر سی گی، داغا سی قسم کیفیتو نا پکی پیدا شی. دا بی چی کم دے دا دی مونگ سر ویکسین شتا دے، خو علاج دا سی نشتا دے چی سنگا مونگا دا سی علاج کولی شو، او د سی چې کم دی نو د هغې موږ سره ویکسین نشته تر اوسه پورې،
صحیح،
د هغې علاج چې دی نو هغه کافی شافی دی او همیشه انسان دې بچ شي او مرض ختم شي. بل د دې دورانی هم اوس مختصر شوی ده، لکه عموما خلکو ته پته د سی خبره کوم چې دې لپاره به دوا بیا پچکاره یا انجکشن لګېدل. اوس د هغې نه جدید داروګانه موږ سره راغله، او دا دورانیه چې دی دا د شپږو میاشتو نه موږ رانږدې کړله تر درې میاشتو یا دولس هفتو پورې.
ښه، مطلب وخت نور هم راکم شو، ځکه اوله کې خو به دام ویل کېدل چې دا اته میاشتې وخت اخلي دا سی علاج چې کوم دی.
دا بالکل ابتدایي خبره تاسو کوي احمد صاحب. فرق دا دی خلکو لپاره چې علامات او تکلیفونه خود دې تقریبا یو شانتی دي، او اینڈ ریزلټ هم تقریبا یو شانتی دي، یعنی چې اخیری بیا سکیدونکي دي. خو د بی لپاره موږ سره ویکسین شته دی، او یو ویکسین چې سړی ولګي نو هغه تقریبا 15 کال پورې بیا د دې مرض نه یا د دې د پم نه بچ وي. نو دی کولای شي چې ویکسین واخلي درې دانې، یو په هغه ورځو لګي، میاشت پس تو لګي، او بیا درې میاشتې پس یا 15 کال پس یو یو لګیږي، نو انسان ته نه محفوظ پاتې کیږي که هغه فرض کیا ورسره جراثیم ورته بدن ته په څه طریقه را داخل هم شي، نو مدافعتی نظام زمونږ د بدن چې دغه ویکسین په ذریعہ راویخ شي او دا وایرس د بدن نه بهر کی.
لکه ډاکټر صاحب تاسو دا ویکسین خبره وکړه، اکثر لکه ما په خپلم د خلکو نه اوریدلې دي، لکه غي دا خبره کوي چې دا ویکسین وکړي لکه جون کې یو زلو کې بست بیا د هپټایټس بی نه چې دی لکه غا نه به بیماریږي، خو مطلب دا د ټول عمر د پارندې 15 کال پس دا دوباره یو زل بیا کولی دا ویکسین؟
بالکل، دې کې به د مختلف ویکسین مختلف طریقې کار دي، نو زکه مونږه دا سه په سخت ډول نشورې چم دا بوي دا وی چې مونږ ورته زیرو ډیټ وی لکه نن یو ویکسین لګیدو، بیا میاشت پس ته لګیدو، بیا درې میاشتې پس ته لګیدو، بیا هر پنځه کال پس مونږ ورته بوستر ډوز وي هغه به لګیږي. همدغه ویکسین وي پنځه کال کې به یو ځل لګیږي. که دوی دا نه لګوي نو بیا به دې ته دا امکان وي چې هیپاټایټس بی ونیسي. د هیپاټایټس سی مونږ سره ویکسین نشته دی, هیڅ قسم ویکسین مونږ نه لرو. نو دې لپاره یو خدا ده چې مونږه حفاظتي اقدامات احتیاطي تدابیر دې باندې پوي او په دې عمل پیره اوسو. هغه سدي څنګه چې تاسو وویلې چې هغه نامحفوظ جنسی اړیکې دي, زنا یا مخ یا لاسونو باندې نمونه لیکل یا ستوري سپوږمۍ لړم یا نور شکلونه جوړول, په خویندو کې بالخصوص د پوزې یا د غوږ سوري کول, د دې لپاره چې کوم اوزار استعمالیږي نو هغه صفا سوتره پکار وي او د یو بل اوزار نه استعمال پکار. دغسې د غاښونو علاج
بالکل ما هم دا پوښتنه م کوله اوس ډاکټر صاحب, د غاښونو حوالې سره.
نو غاخ تاسو ته پته ده احمد جان صاحب چې دا ډیر مهم یو عضو دی د انساني بدن, او عموما خلک دا فکر کوي چې دا جوړ د خوراک لپاره دی, او د خوراک نه علاوه د نور ډیر زیات کارونه دي. نو دې کې بیزا یا ګوتې وهل او د غیر مستند ډاکټر نه څنګه چې دا لارو کوسو کې دي پچکارې وایي یا سیرمونه تیروي, نو دغه خوم ښه کار نه دی, خطرناک دی. خو غاخ چې دی داسې خلکو ته پرېښودل چې دی مستند ډاکټر نه وي, دی ډینټل سرجن نه وي او په کې ګوتې وهي, نو دا د کینسر سبب هم ګرځېږي, د سترګې د ډوبېدو یا ښکته پرېوتو سبب هم ګرځېدای شي, او دای چې دا مرګونه هم کېدای شي. نو دا چې لارو کوسو کې غاخونو کې خلکو ته ماشینونه وهي را وهي چورلې یا ډکوي, دا یو خو د هپاټایټس د ایچ آی وی د کرونا او د دې د خورېدو سبب هم ګرځي, او بل مرګونه هم دي. نو د دې شنه بالکل ډډه پکار ده,
مطلب دا غي احتیاطي تدابیر دي چې دا خلک خپل کینو د دې وایرس سی چې کم دي د اغې نه بچ پاتې کېدل شي.
بالکل جی, دغه سي په دې کې بدني او شخصي صفایانې د تشناب یا واشروم صفایي التزیات مقدار کې د اوبو بهول, د فراغت نه پس لاسونه په صابون سره وینځل, او د خوراک څخاک نه مخکې هم لاسونه صفا سوتره وینځل, خوله وینځل, غرغړه کول, دا ډیر لازم دی. اوس نن سبا چې ورسره چونکې د کرونا پینډیمیک هم روان دی, نو په دې دوران کې بیا دا پکار وی چې مونږ ماسک هم اچولې وي, او مونږ باید خپل لاسونه مووینځو, او کتړ مې اوبه ملو شو نو هغې سره د پوزې دننه صفایي مو کو, پوزه کې مو واچو, نو کای کې څه قسم وایرس یا جراثیم موجود وي چې هغه د پوزې دننه کوم ویښتان دي یا سیلیس دي هغې نیولې وي چې هغه د بدن نه بهر شي او دوران خون ته تلو نه رایسار شي.
نو ډاکټر صاحب, دا وایرس چې بدن ته ونوځي نو څومره وخت کې د دې پته لګیږي چې مطلب دې ته هیپاټایټس بی یا سی شوی دی؟
دې کې عموما داسې وي چې ډېره موده پورې انسان ته پته نه وي, او سیمپټمس فری یا د کیسه نښې علامتونه یعنی خانه نه وي موجود, او دې خپل فعال ژوند کوي.
ښه,
دا عموما په کمزوري مدافعتي نظام چې وي, یعنی هغه خلک چې د هغې خوراک بیلنس نه وي, متوازن نه وي, د صفایي نظام ټیکنی, د کورونو د صفایي نظام ټیکنی, نو د هغې بدنونو کې هم دونه قوت وي چې شپږ میاشته کې دننه دي د بدن چې دی عکس العمل وښي او دا جراثیم د بدن نه بهر کی, خو که شپږ میاشته کې دا بهر نه شي نو عموما بیا په انسان کې مختلف قسم علامات لکه هغې کې د لوګې ختمېدل, زړه کچا کېدل یا استفراقی کیفیت محسوسول, په بدن کې سستی یا کاهلی پیدا کېدل, په جوړونو کې درد پیدا کېدل, د شوګر لیول ښکته پورته کېدل, په وینه کې د سپینې وینې چې کوم ذرې یا خلیات دي د هغې مقدار کمېدل,
صحیح
دغسې قسم علامتونه راشي, د خولې خوند ورسره خراب شي, او عموما وزن چې دی دا په پریوتو شي, د انسان وزن په کمېدو باندې شي. نو دا علامتونه چې کله راښکاره شي نو بیا پکار ده چې انسان دینه مخکې پکار ده چې دا تلې وي, خو کچا کې دا علامتونه پکاري او بیا دی کلینک ته یا شفاخانې ته لاړ شي او ډاکټر د هیسټري یا تاریخچه وګوري, نو بیا ډاکټر بیا په دې پوهیږي چې دا د نورو مرضونو سره ده یا خدا نه خواسته د هیپاټایټس بی سی یا ایچ آی وی یا نور د وایرس قسم بیمارو څخه دا علامات روچت شوی دی.
ڈاکٹر صاحب دا چکلا چاته تور زیڑے وشی کبی او کسی نو بدن کې څه بدلونونه هم راځي؟
بدن کې دا بدلونونه راځي چې یو خو جوړونه یا اډو کې درد کوي، دغه سه دته ذهنی انتشار پیدا شي په دماغ باندې، د یو غیر ضروری فشار او بوج پیدا شي چې سوجه دته نه معلومیږي، او همدغه رنګ د نظام انهضام چې دی دا خراب شي، یا کرونیک کانسٹیپیشن یعنی دائمی قبض محسوسول شروع کی او دسمات دی نکیگی، یا په بعضی صورتونو کې که بیکٹیریا ورسره شامل وي نو بیا دست یا اسهال شروع شي، دغه سه د سړی چې کم ژوند کې تمی وي نو هغه کم شي او د نا امید او مایوسی اظهار کوي، دغه د دې تبدیلی دی.
ڈاکٹر صاحب یو تن پختنه کړی د فیام نوم دی د جنوبی پختونخوا نه، هغه دا ویلی چې لکه تور زیړې چې کم دی دا د څه شي نه لګیږي یا څنګه پیدا کیږي، نو هغه خو موږ وجوهات تاسو بیان کړل چې څه څه وجونه خدای وي چې کله مطلب دا انسان ته وشي او په ټیم باندې علاج و نه کی نو بیا یې هم علاج ممکن دی کنا هغه بیا لږ زیات خطرناک شي؟
علاج خو ممکن دی، خو صاحب مسله دا ده چې زیګر یا ینه چې موږ ورته وایو نو چې څونه علاج رستو کیږي او دې کې دا سوزش وي نو د دې چې کم صحت ته یا د دې چې کم ساختمانی د نه ته خو به نقصان رسیږي، اگر چې ځیګر چې دې ری جنریټ کیږي دوباره خپل ځان واپس ټیک کولی شي، خو که دا موږ له علاج پرېږدو او یو خاص حد نه زیات دې ته نقصان ورسیږي نو بیا د دې دوباره سرسبزگی یا واپس صحت ته راوستل دا بیا مشکل شي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه بل لرم، دا د هپټایټس بی دا واکسین چې کوم دی دا یعنی په پاکستان یا افغانستان کې دا په هر ځای کې دستیابی خلکو ته ملاویږي، د دې قیمت اندازتن سونه؟
دا بالکل آزادانه ملاویږي، البته دکانونه یا ځایونه چې دي دا مخصوص وي، ځکه چې دا ریفریجریټډ واکسین دی یعنی فریج کې یو خاص درجه حرارت باندې دا ساتل کیږي چې هغه د سلورو او د صفر ترمنځ وي دا سینٹی گریڈ پد حساب سره. قیمتونه ارزان دي تقریبا د نیمو زرو نه تر
ډاکټر صاحب
د نیمو زرو پدې ټوله خر سره.
ډاکټر صاحب د دې حواله سره بلکه خبرې بم کوو، خو یو کس را سره په لاین باندې دی، اغه څه پوښتنه کول غواړي نو اول اغه ته ورزوبیا به زه د خپل کوېشن دوباره تاسو نه دا وکم. جی اسلام علیکم، او څوک خبرې کوي؟
سلام علیکم احمد الله تا او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي او کم زینو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
احمد الله اینا مولا نو سوجي بل خو سولایت نه پوښتنه دغه چې سپین ګرایو مخ کنه وغو دې اوس چې سره غلي وي اسلام اباد ته اوس چې تاسو مو ملګری غلای دای خو پاخي شو دا تبه ګرایي سخت تبه وي.
ډاکټر صاحب لین ډراپ شو، خو لکه تاسو چې پوښتنه وره چې لکه ټیسټونه چې کم دی هغه منفي راغلي خو بیا هم تبه وي او دغه نو دې بار کې څه وایي؟
احمد الله جان صاحب ټیسټونه د دې لپاره مختلف دي، کله هم که یو انسان په بی یا سی زیړی باندې ککړ شي نو دې سره چې کوم نور موقع پرست بکټیریا دي یا فنګس دي یا نور جراثیم دي نو هغه ته یو لار ملو شي چې په بدن باندې حمله وکړي.
ها
پای کې نیمونیا ده، په هغه کې کرونا ده، په هغه کې د تنفس نورې بیماری دي، دغه سه د نظام انهضام بعضی بیماری دي پکې، او ټولو کې پکې پر خطر شې چې د هچکن ډیزیز یا هچکن لیمفوما. پورتو کې خو دې لپاره موږ سره داسې مستند اصطلاح نشته ده، خو دا داسې وی چې د وینې چې کوم ویسلز یا رګونه چې دي لکه مونږ ټولو ته رګ ویو یا ورید ویو کنه احمد الله جان صاحب،
صحیح
خو دې کې دننه بیا ډېر قسمه د طب په حساب باندې په هغه کې بندشونه یا هغه دننه نه د هغه چې کوم د صفایي نظام دی لیمفیټک سیستم هغه ته مونږ ویو، هغه کې بعض وخت هغه صفایي نظام چې هغه متاثر شي او بیا لیمفوما یا غوټه غونته پیدا شي چې دا د کینسر علامت وي. دغه سه چې کوم خلکو ته زیړی وشي نو دلته کې چې کله بیا ډاکټران دوی ته مختلف ټیسټونه لیکي نو دوی صرف دغه یو ټیسټ پورې نښتي چې غټ ټیسټ دی ورته وي پی سی آر، په دغه پی سی آر یا غټ ټیسټ کې هم چې کوم دی هغه کې مختلف قسمونه دي، بیا یو کې مونږ د وایرس کیفیت ګورو، یو کې مونږ د وایرس تعداد ګورو. دین علاوه ور سره مونږ بیا د ٹی بی لپاره ټیسټ کوو. د زیګر عام افعال چې دي ایل ایف ٹیز لیور فنکشن ٹیسٹ
صحیح
دام کوو چې زیګر خپل نور افعال صحیح توګه باندې سر ته رسوي یا نه رسوي. دغه سه مونږ د دی الټرا ساؤنڈ هم کوو، او په بعضی صورتونو کې د دی اکس یا ایکس رے هم د سینې یا د خېټې اخلو، ځکه چې په زړه کې یو علامت دې د خېټې درد هم وي.
صحیح.
دغه سه د تشخیص لپاره لازم د جمونګه گال سٹونز یعنی د تریخي کاني هغه سره هم دغه سه قسم علامات را ولاړیږي. نو هغه هم تر مونږه بیلو چې د سینې چې په تریخي کې کاني وي او الته کې ور سره زړې هم روان وي. دا چې کم سی زړې چې ده د ګردو صحت باندې ډیر زیات اثر انداز کیږي،
خا مطلب ګردې مو سره متاثر کیږي.
بالکل. نو دا ټول شنه به مونږ د دې ټیسټونه کو اوس دا وروي چې د نیگیټیو شو یا منفی شولو. الله دې صحت ورکړي. ډیره خبره چې منفی شونه ډیره د تشویش وړ خو پاتې نشول، خو اوس چون کې د دې تب کیږي نو دا ضرور نه ده چې تب عمده زیګر د صحت د وجې کیږي. نو بیماری یا اپورچونیستک بکټیریا موکا شناس یا موکا پرس بکټیریا په د حمله کړي، چاہے کې نیمونیا هم کېدې شي، یا کې د بد هضمه یا ایچ پایلوری چې دا هم کېدې شي. دا غسی دوی ته رواني تکلیف پیدا کېدې شي. هر بیماری چې د 15 ورځو نه زیات شي نو انسان ته بیا انگزایټی یا رواني تکلیفونه را ولاړ شي، او دا غي مقابل کې بیا د احساسوي چې د تبه ده.
مطلب دا چې ډاکټر صاحب چې د معاینه کول په کار دي، ځکه چې هغه کا رزلټ ما د دې ټیسټ منفی راغلی دی، نو مطلب کې د شی بل څه بيماري کې دل شنو دی او بل معاینه کول په کار دي.
بالکل. او هغه خپل ډاکټر سره دي په تماس کې وسی چې هغه مزید وګوري چې د ټی بی نه وي یا د کې تب محرک نه وي یا د وینې چې کم مقدار د هیموګلوبین آی کې کمی بشي چې نو هغه بیا سړی داسې محسوسوي لکه چې تبه وي.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې لکه شیبه وړاندې ما د دې واکسینو په حواله سره پوښتنه وکړه چې دا هر ځی کې ملاویږي او د نرخونو دې سره یو پوښتنه چې کومه ده، هغه عبدالمالک وصال چې کوم دغه یو پوښتنه کړې ده چې دا واکسین چې کوم دي دا د ناروغۍ نه مخکې، یعنی مثال کې یو سړی ناروغ شي هپټایټس او بي وتی، نو هغه بیا د ناروغۍ دوران هم دا واکسین لګولې شي کنه خکېدو پورې به انتظار کوي او د خکېدو نه پسته به لګي؟
ټول اوریدونکي باید په غور دا خبره ووري، د واکسین کولو نه مخکې باید د هپټایټس بي ټیسټ کړي. که خدانه خواسته په دې کې د جراثیم موجود وو نو بیا د واکسین نشي کولای. کله چې یو سړی صحتمند وي فعال ژوند لري نو دوی ته دا پکار دي چې دوی ځان واکسینېټ کړي یا د هپټایټس بي لپاره واکسین ولګوي. او که خدا نه خواسته په زیګر کې هپټایټس بي یا سي موجود شلو نو بیا دا تب چې دی د تب د لارې دي ته دا اجازه نشته چې دوی واکسین وکړي.
دا
به دي علاج سر ته رسي او چې کله دي روغ رمټ شي او ټیک شي نو دا غي نه پس بم بیا دي یو کال انتظار ورته کوي، او یو کال پسم چې د دې صحت په ځای ودرېږي نو بیا به دي دوباره ټیسټ کوي او بیا به دي واکسین کولای شي.
مطلب دا شو کې هپټایټس سی م چاته یې نو هغه هم د بی ویکسین نشي کولای، هغه به انتظار کوي. او نو ډاکټر صاحب دا تاسو څنګه ویل چې 12 هفته م تاسو یاد کړی اشپګ میاشتې دا علاج چې وشي د دې واپس د هپټایټس سی کې دوه څومره امکانات دي؟ د عبدالمالک وصال یو پښتنه هم دې سره تړلې کړې دا چې مطلب دا کم علامات چې دا راخکاره شي نو دې کې بیا د مرګ شره چې دا اغیله ک پرسنټیج څونه دی او د خکېدو پرسنټیج څونه دی؟
د مرګ شره دې کې نسبتا کم ده، 15% هم پکې نشته. د مرګ بیرته راستنېدل هغه دغه دي چې فرض کړه مونږه د انټرفیرون انجکشن ورکه کم چې دوا یا پچکارې وکې دي. ما اوس د ویکسین سلسله کې دا خبرو کې چې دا ریفریجریټډ آیټم یا یخچل کې ساتون کې دواګانې دي.
بالکل.
دا به د عام دکان نه واخستل کیږي.
ها
دا به د هغه کمپنۍ منظور شوی چې کم ډیلر وي تجار وی د دوایانو د اغه نه واخستل کیږي او په آیس پیکس کې لکه چې د پیښور خار کې مثال اخلي او د بډبیر تروړي نو د اغه په وره کې د خپل ډبی د وره اغه کې به بند وروړي او اغه ټمپریچر یا تو دغه به قائم ساتي، یعنی د سلور درجه سنتیګریډ نه دا زیات ګرم نشي.
خو مطلب بیا دا اثر نه پاتې کیږي د دې؟
بیا نه پاتې کیږي. لبد مرغ زموږ ته هوادونو کې د کول چین مینټیننس یا د ویکسینو د یخ ساتلو طریقې چې دي دا ډېره فرسوده دي بیا د برقی نظام تعطل دی پکې او د خلکو لا پرواہی هم ده. بعض وخت داسې وشي چې دا ویکسین چرته کې په یو ځای کې ګرم شوی وي. مثال کراچی تر ورسېده په بحری جهاز کې خوټی کراغله، هلته ورسېده پېښور ته روان دي، لاره کې دا ایئر کنډیشن د ټرک خراب شو، هغه ته پته ونه لګېده، توده خطې لاړله. هغه راشي نو موږ ته خو داسې پته نه لګېږي. بیا هغه ویکسین استعمال شي نو هغې کې څه نسا سر خوی، خو بعضې وخت چې هغه پوره تاثیر پیدا نه کړي نو په دغه صورتونو کې بیا دا واپس راستون شي دا بیماری. هغه بنیادي وجه ته ده. دویم بیا چې دی هماغه بد احتیاطي ده، لکه یو سړی علاج وکړو احمد الله جان صاحب
جی،
او د هغې نه پس هغه بیا نامحفوظ جنسي اړیکې پیدا کړي، یا په لاسونو باندې یا په مخ وزنه باندې خالونه لګول، یا غاښونو کې په غیر مستند خلکو باندې ګوتې وهل، یا زخمی کېدل، یا د وینې چې کوم پروډکټ دی لکه مونږ د وینې سپینه وینې هم خلکو ته ورکو، اف اف پیز فریش فروزن پلازماز،
بالکل
په بعضې مرضونو کې مونږ ورکو د وینې ډېر استعمالات دي، نو هغه که غیر محفوظه وي نو د هغې نه دوباره بیا امکان شته چې انسان ته دوباره دا وایرس راشي، ځکه چې تا بدن ته نه نویست نو بیا خو ته دا نه شي ویلی چې ماته بوس نه کیږي.
صحیح ډاکټر صاحب، بس وخت را سره بیخي لږ پاتې دی، یو دوه منټه دی. یو بله پوښتنه و ما اخري دا کول غوښتل، دا چاته چې هپټایټس بی یا سی وشي، نو لکه څنګه چې تاسو ویل چې د خورېدو هغه دغه ویل چې کم کم شي د وجه نه کیږي، خو که چاته وشي نو هغه بیا احتیاطي تدابیر څه خپلول پکاري؟ مطلب مې دا شو چې موږ اکثر کورونه ګورو چې هغه لپاره خوراک څښاک لپاره لوښي ولا بیل کې بسترا یا کمبل هغه لپاره بیل کړي، که ټوخیږي یا څه نو ته وي چې لکه مخ لک چې کم دی هغه لکه پټوي، نو آیا داسې څه دغه کول پکاري؟ او د دې ټوخي او د دې وجه نه یو بل ته لګېدل شي، یا لوښي استعمالول چې کمی داغې نه دا لګېدل شي؟
بالکل نه، یو ځای خوراک سره نه کیږي. هپاتایټس بی کې د لاس ملاوېدو سره بعضې کیسونه مخې ته راځي، آی کې لږ احتیاط پکار دی. هپاتایټس سی کې داسې بالکل نشته دی. دغسې پکار دا ده که د نورو شودو بندوبست وي نو د مور شودې باید ور نه کړي. دغسې که کم سړی یا زنانه دی ته هپاتایټس وي نو باید دی اول خپل علاج سره تورسي، او هغې نه پس بیا د بچي پیدا کولو هڅې وکړي، ځکه چې په دې کې دا امکان شته چې بچی د دې رنس سره پیدا شي. او ماشومان چې بیا دی نو د دې بیا ساتنه او د دې تداوی کول دا چې دی مشکل وي، او بیا مونږ تر 17 کاله پورې انتظار ورته باسو چې دا ماشوم دونه شي چې هغه د دغه ډوز یا د دغه دوای اخیستلو جوګه شي، نو دا احتیاط هم ډیر لازم دی. باقی دا په میل ملاپ باندې نه کیږي، دا د جنسي رطوباتو نه کیږي، د وینې نه کیږي. لکه فرض کیا ستا په بدن موړو کې غوندې زخم دی، یو اکسیډنټ شو، یا تا مریض روچت کو، هلته خیال پکار وي چې ستا لاسونو پورې هغه وینې ونه لګیږي، یا پوزې خولې ته لاړه نه شي، یا غوږ ته لاړه نه شي. دغه احتیاط چې دی دا لازم دی، او دا صرف د زړو لپاره نه، نور مرضونو لپاره هم دا ډېر مهم خبره ده.
سمه ده،
نور دا په میل جول نه لګیږي.
سمه ده، ډېره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت را کول نه، او د هپټایټس بی او سی ناروغي په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکول نه. ډیره مننه اوریدونکو. روغتیا او درملونه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بلې اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.